د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانی د حکومت پر رسمي بلنه لندن ته تللی دی د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ ته ول چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا او د افغانستان په سولې کې د برتانی په نقش وژغیږي
رئیس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بنا به دعوت رسمی حکومت انگلستان بان کشور سفر کرده است. در این سفر رئیس جمهور روی تحکیم مناسبات دو کشور با مقامات حکومت انگلستان بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د امریکا ژغت ویل چې ټاکل سوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به برتانیې ته د خپل سفر په ترڅ کې د سه شنبه په ورځ د مانچستر په ښار کې د افغانستان او انگلستان ترمنځ د کرکټ د سیالۍ ننداره هم وکړي. د سولې علي شورا وایي چې د سولې په بهیر کې د ملا عبدالغنی برادر ګډون د طالبانو له خپلواکۍ او صلاحیت سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سولې د علي شورا مرستیال مولوي عطاورحمان سلیم وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو بې صلاحیتي اوس هم یو ستونزه ده او له همدې امله د سولې خبرو کې پرمختګ نه دی راغلی. د سولې علي شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو پر بې صلاحیتۍ پر داسې مهال اندېښنه ښیي چې پاکستان تیر کال د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره ملا عبدالغنی برادر د امریکا په غوښتنه له بند څخه آزاد کړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د عمان په خلیج کې په دوو ټانکرونو برید کې د ایران لاس هر ځای ښکاره دی. دغه راز د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي چې ریاض جګړه نه غواړي، خو د هغه په وینا د سعودي د خلکو او حیاتي ګټو ته هر ډول ګواښ ته به سمدستي ځواب وایي. محمد بن سلمان د الشرق الاوسط ورځپاڼې سره په امریکا کې چې پرون یک شنبه پر ورځ خپره سوي پر ایران تور لګولی چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه پیدا کوي. د سعودي ولیعهد په دې مرکه کې ویل چې ایران د عمان په بیره کې د تیلو پر ټانکرونو په وروستي برید کې لاس درلود. په همدې حال کې د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې دا ښکاره خبر ده چې تېره اونۍ د هرمز په تنګي کې د تیلو پر ټانکرونو برید د ایران کار و، خو تر څنګ یې دا هم وایي چې امریکا د ایران سره جنګ نه غواړي.
These were attacks by the Islamic Republic of Iran on commercial shipping on the freedom of navigation with a clear intent to deny transit through.
شغلی پمپیو د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جګړې نه کېدو لپاره ټول اقدامات کړي دي، خو زیاتوي چې امریکا غواړي دا یقیني کړي چې کښتۍ په آزاده توګه تګ او راتګ وکړي. پمپیو ویل چې امریکا به د دې نتیجې ترلاسه کولو لپاره ټولو ډیپلوماټیکي او نورو اقداماتونه کار واخلي. د سودان مخکنی جمهور رئیس عمر بشیر د واک نه لري کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره د خلکو په منځ کې راښکاره شو. عمر البشیر له تیرو درو لسیزو راهیسې په سودان حکومت کوي او د اپریل په 11مه د څو اونیو احتجاجونو وروسته له واکه لرې کړل شو او له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په پایتخت خرطوم کې بندي دی. څارنوال الادین د فوله خبرلن ته ویل چې عمر بشیر د بارانوی پیسو لرلو، فساد او غیر قانوني توفو اخیستو په قضیه کې پرون څارنوالۍ ته د تحقیقات لپاره ورغلی و. په عین حال کې د هیواد د واکمنې پوځي شورا یو جنرال ژمنه کړې ده چې هر هغه څوک چې په مزارچانو باندې د حملې ذموار دي هغو ته به د اعدام سزا ورکړل سي. د ډاکټرانو یو اتحادیه د مزارچانو سره چې رابطې لري ویلي چې د مزارچانو په پرلت د حملې او د هغه نه وروسته د ځپونو په نور واقعاتو کې تر اوسه 138 کسان وژل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونو د ادلب په ولایت کې قصدن د ترکیې د څار په یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په برید کې کوم تلفات نه دي اوښتي، خو البته پوځي سامانونو ته تاوان رسېدلی دی. د برید په ځواب کې ترکیې ځواکونو د درنو وسلو نه کار هم اخیستی. د ترکیې د بارانو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې په پوستو د سوریې د حکومتي ځواکونو بریدونه نسي زغملی. ترکیې او سوریې په شمال کې د ایران او روسیې سره د موافقې نه وروسته د 2018 کال را په دې خوا پوځي پوستې لري چې په سیمه کې وضعیت وڅاري. د کیمرون حکومتي چارواکو ویل دي چې پولیسو په یو موټر د ماین چاودنه سوي څلور افسران پکښې وژل سوي دي. چارواکو زیاته کړې ده چې پولیسو د یکشنبه په ورځ د هیواد په جنوب لویدیځي جنجالي سیمې انګلو پرون کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې سوي ده. په حکومتي بیان کې راغلي دي چې په دغه چاودنه کې شپږ نور پولیس زخمي سوي هم دي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د ګولان په لوړو کې د نویو کورونو جوړولو پروژه پرانیستي او د دې نوي آبادۍ نوم یې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ویاړ ایښی دی. نتنیاهو نوې ودانۍ دې پروژې ته د ټرمپ هایټس نوم ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو ټویټ کې د اسرائیلي دولت او د صدر اعظم نتنیاهو مننه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لمړی رپورت ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي زړه ناروغینه روسته هر کال زرګون افغانان د سرطان د ناروغینه مري. اکرام شینواری رپورت را لېږلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د نورو ناروغیو پرتله د سرطان د ناروغۍ نښې او آراس یو څه ګونګ دي، چې د همدې له امله په لومړي پړاوونو کې د دغې ناروغۍ تشخیص هم یو څه مشکل دی. د دغه وزارت مرستیال پیدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سرطان د ناروغۍ یو ملي سمپوزیم ته وویل چې په لومړي پړاوونو کې د دغې ناروغۍ تشخیص لپاره د روغتیایي کارکوونکو د روزنې او ټریننګ بهیر چټک کړی دی.
سرطان های کمی گنگ است.
د سرطان د ناروغی نخې واراز یو څه گنگ دی. د کارکونکو پر ظرفیت مو کار کړی، مختلف ټریننګونه مونږ برابر کړی، د دې لپاره چې د سرطان د ناروغی د یو ناروغ سره د مخامخ کېدو پر مهال لک تر لګه د ناروغی له نظر څخه لری پاتې نشي،
نظرشان دور نمونه.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او اوس مهال دا ناروغي د زړه د ناروغۍ وروسته د زیات شمېر افغانانو د مړینې سبب ګرځي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 6000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي وو چې 15000 یې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. په افغانستان کې د کولمو، د خولې د جو، په سړو کې پروستایت سرطان او په ښځو کې د سینې سرطان د دغې ناروغۍ مهم ډولونه دي چې په دغه هېواد کې پرې خلک ډېر اخته کېږي. د عامه روغتیا د وزارت د مرستیال پیدا محمد پایکان د وینا له مخې یوازې تیر 2013 کال کې د سینی سرطان په افغانستان کې د 1200 ژوند اخیستی و.
سرطان سیدی یکی از شایع ترین
د سینی سرطان د ښځو ترمنځ یو د سرطانی افتونو څخه دی چې د 2013 میلادي کال شمیرنې ښیي چې شاوخوا 3000 ښځې د سینی په سرطان اخته شوي، چې د دغې ډلې له بده مرغه د هغوی 1200 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
په افغانستان کې دغې ناروغۍ د علاج لپاره ډېر امکانات نشته، خو په کابل او شمیر ښارونو کې د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره کوچني مرکزونه جوړ شوي. اکثره پر دغې ناروغۍ اخته ناروغان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان او هندوستان ته ځي. د سرطان د ناروغۍ په برخه کې یو بله لویه ستونزه د خلکو د عامه پوهاوي کموالی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي شینکۍ کړوخیل وایي چې یو بله لویه ستونزه دا ده چې هیڅوک د دغې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او د پوهاوي کچه هم ډېره ټیټه ده. میرمن کړوخیل وایي چې په افغاني ټولنه کې د سینې د سرطان په اړه خبرې کول هم شرم ګڼل کېږي.
عیب او شرم دی چې موږ د سرطان د ناروغۍ په هکله خبرې نه کوو. نه ناروغ خبرې کوي، نه د ناروغ کورنۍ، نه رسنۍ، نه هم روغتیایي کارکوونکي خبرې کوي. پاړه هیڅ څه هم نه چاپ کیږي او بالاخره باید په دې پوه شو چې پر موږ څه تیریږي.
میرمن کلوخیل په ټینګار وویل چې سرطان ناروغي یو ډول ناروغي ده چې د نورو ناروغیو په څیر یې باید درملنه وشي. افغان حکومت د خپلې کلنۍ بودیجې 40% د روغتیایي خدمتونو په وده په مصرف رسوي، چې دغه هیواد د نفوس ودې ته په کتنې یوه کمه فیصدي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د تخار په ولایت کې د زراعت لپاره د اوبو رسولو نهري سیستم 50% رغول شوی دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلې.
په تخار کې د فصلونو د خړوبولو لپاره نهري سیستم 50% رغول شوی دی او د 80% دهقانانو زراعت د اوبو له کمبود څخه ژغورل شوی. د اوبو د تنظیم رئیس انجینر قیام الدین سلطانی وایي په هغو سیمو کې چې نهري سیستم رغول شوی د دهقانانو فصلونو ته کافي اوبه رسیږي، چې له امله یې حاصلات هم زیات شوي دي. هغه زیاتوي چې په خوا تر دې په تخار کې د نهري اوبو د ویش لپاره کوم منظم پلان نه موجود، نو ځکه به د اوبو د ضایعاتو له امله د ځینو بزګرانو فصلونه له منځه تلل.
ما توانستیم در حدود 65 درصد زیرهای آبیاری خود را به شکل محلی و شکل انجینری تبدیل کردیم. فعلا حدود 80%
مونږ د تخار 50% د اوبو د رسولو سیستم له پخوانی حالت څخه نوی شکل ته اړولی دی. اوس مهال 80% دهقانان د خپلو فصلونو لپاره کافي اوبه لري او 40% للمي ځمکې پاتې دي چې دغو للمي ځمکو ته به هم اوبه ورسول شي. هغه زیاتوي چې 50% هغه ځایونه چې د سیلابونو له خطر سره مخ وو تحکیمات یې شوي او زراعتي ځمکې له تخریب څخه ژغورل شوي دي. سلطانی وایي چې خلک د خوراکي موادو له کمبود څخه ژغورل شوي ځکه چې حاصلات یې لوړ شوي او زیات اندازه ځمکو ته د خړوبولو اوبه وررسول شوي دي. څو تنه دهقانان چې اوس له رغول شوي نهري سیستم څخه خپل ځمکې خړوبوي داسې وایي:
زه باز احمد دلته د دهقاني کارونه کوم، شولې او غنم او دا شیان کوم. سربند خو دا نور واړه سربندونه پاخه دي، نږدې نږدې د غمځکو سره او نور خام دي. کله میرا غونډې کې اعلان کوو خلک تله بس بند تړ خلاص اوس نه بندونه خپل پاخه دي خپل راضي. بس
رحمت الله په خوازه خراب او دا لګي مواله دا شاخونه بمړ شابانه الته بمدا جوړاو بند جوړاو او اوس پز خدای دې اوس سنکاري سره دې اوس بيغام يا کله پاس راو چې نه سیلته نه وچیږي بندو کې نه وچیږي مخ ګرځ خراب داسې به وچ چې یو دانه به ونه ځي چاته به اوبه رسېدي چاته به نه رسېږي.
که څه هم یو شمیر دهقانان په دې خوشاله دي چې نهري سیستم یې رغول شوی، خو په هغه ځایونو کې چې تر اوسه پکې نهري سیستم نه دی رغول شوی د اوبو د کمبود پر وخت یې فصلونه سوځيږي او د اوبو د زیاتوالي پر وخت یې ځمکې او فصلونه اوبه وړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 15 ویل دي چې دا ایران او امریکا ترمنس په خلیج کې د تیلو د ټانکر د پیښې لامل تشنو زیات شوه دی. با موکړی دی رپورت ته.
د جاپان د تیلو د انتقال د کمپنۍ رئیس په یو خبری کانفرنس کې د جاپان د تیلو د انتقال د بیړۍ د زیانمنېدو په باب داسې وویل:
د بیړۍ کارکونکو راته وویل چې د بیړۍ په لور په هوا کې الوتونکی شای راغی او چاود ده. تر هغې وروسته هغوی په بیړۍ کې یو سوری ومونده.
ښاغلی کتیدا د جون په 14 د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. د جاپان دغه بیړۍ اوس هم د عمان د خلیج د خورفکان د سمندري بندر په لور چې په متحدو عربي اماراتو کې د شارجه په سیمه کې پروت دی روانه ده.
تر څو پورې چې کومه بله ستره پیښه نه وي شوې او تر کوم وخت پورې چې موږ د خپلو مامورانو تصدیق لرو، نو موږ به د سعودي عربستان په لور د خپلو ټانکرونو لپاره له همدغې لارې نه کار اخلو.
د کمپنۍ رئیس کتی دا وویل هغه وخت چې دا پیښه وشوله په بیړۍ کې 25,000 ټنه میتانول بار و. د دې امکان نه و چې بیړۍ دې د ټارپیډو په واسطه پنخه شوې وي، ځکه هغه وخت د امریکا د سمندري قواو په واسطه بدرګه کېدله. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وایي د دې شواهد او ویډیو لري چې ایران د عمان په خلیج کې پر ټانکرونو په برید کې لاتار دی.
We actually have video evidence that shows what the Iranians have been doing.
مونږه ویډیو لرو چې دا څرګندوي چې ایرانیان څه کوي. خود جرمی کوربن لپاره دا هم د امریکا اشتباه ده. دا کار به زمونږ د هواد لپاره زخت ډیر زیانمن وي.
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند دا تبصره ورسته له هغه نه وکړه چې د کارګر ګوند مشر جرمی کاربن وپوښتل چې آیا حکومت په ایران د تورونو د لګولو لپاره شواهد لري او کنه. د متحدو عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زید بن نهیان په قبرس کې لخپل انډول سره تر مجلس وروسته خبریالان ته وویل د دوی نتیجه ګیری د ټانکرونو د پیښې په برخه کې دا ده چې دا کار یوازې د دولتي ملاتړ په واسطه کیدلی شو. له بل پلوه د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون په 15 وویل د ایران او امریکا ترمنځ په خلیج کې تشنج د تیلو د ټانکر د پیښې له امله زیانمن شوی دی. ښاغلی روحانی په مستقیم ډول د دې اونۍ د ټانکرونو پیښې یادونه د تاجکستان د دوشنبې په کانفرنس کې ونه کړله، خو دا یې وویل چې په کار د ټول اړخونه د دې تړون د احیا لپاره خپله ونډه سرته ورسوي. متحد ایالات د جاپان او ناروې پر ټانکرونو په برید کې ایران پړ بولي، خو ایران دغه ادعاګانې ردوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
هند مالونو په هغه 28 قلمونو باندې چې د امریکاني واردوي ګمرکي تعرفې لګولې دي، په داسې حال کې چې د غدوانو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خرابې شوې دي. په موکړې د انجانا پاسري چا رپورټ ده. زامن مومندی دته در اوروي
دغه د غچاغستن اقدام روسته له هغه وشو چې واشنگتن نوی ډیلی د هغه هیوادونو لیست نه وسته چې مارکیټ ته امتیازي لار لري. په نوی ډیلی کې د جواهر لال نهرو په پوهنتون کې د تجارتي چارو متخصص بسواجت در وای هند خپل پیشنهاد د میز په سر ایښی دی. امریکا ګمرکي محصول زیات کړی دی او د زیاتو اقداماتو ګواښ یې هم کړی دی. دې کار هند عکس العمل ښودلو ته اړ کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له سفر نه د مخه تجارتي جنجال پراخه شوی دی چې د روانې میاشتې په آخر کې نوی ډیلی ته کوي او په هند باندې فشار راوړي چې امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکړي چې خپلو مارکیټونو ته زیاتې لارې ولري او په مخ کې پراته خنډونه کم کړي. متخصصان ویره لري چې مخ په زیاتېدونکې تاوتریخواله به د هند او امریکا په ستراتیجیکه دوستۍ باندې سوری وغوړوي چې هدف یې د چین مخ په زیات دو نفوذ مخنی ولدی. د امریکا په تجارتي مالو باندې د ګمرکي تعرفو لګیدل پرون د شنبه په ورځ پیل شوې دي چې په دوی کې بادام، مڼې، چارمغز، نخود، اڅ او د فولادو تولیدات شامل دي. نوې ډیلی د امریکا نه ډیر زیات بادام واردوي او د مڼو دوهم لوی اخیستونکی هیواد دی. د هند ګمرکي تعرفو لګول تقریبا 240 میلیونه ډالر کیږي. واشنگتن د فولادو او المونیم په وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې. نوی ډیلی د دې په ځواب کې یو کال پخوا د ګمرکي محصول اخیستل اعلان کړی و، مګر څو ځلې ګمرکي محصول اخیستل وځنډول شلو ځکه دواړو خواوو خبرې وکړلې چې دغه اختلافات لري کې. مګر امریکا د دې مشې په سر کې جزایي اقدامات وکړي چې نوی ډیلی له هغه تجارتي پروګرام نه وویسته چې هدف یې د پرمختلونکو هیوادونو د اقتصاد تقویه کولو. واشنگتن وویل له هند نه یې امتیازي موقف ځکه بیرته واخیسته چې هند ونه شو کړلی چې امریکایي شرکتونو ته دې اجازه ورکړي چې د دغه هیواد مارکیټونو ته مناسبه لار ولري. دا به د هند په وارداتو باندې چې 15.6 میلیارده ډالر ارزښت لري تاثیر وکړي. نوی ډیلی له امتیازي پروګرام نه ډیره زیاته ګټه اخیستله. د هند تجارت وزارت دغه بدمرغه پریکړه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په پرله پسې توګه د هند نوم اخلي چې یو له هغو هیوادونو نه دی چې د امریکا سره غیر عادلانه تجارت کوي. واشنگتن له نوی ډیلی نه غواړي د ناانډوله تجارت غم وخوري. دوالخیزه تجارت 120 میلیارده ډالر دی چې د نوی ډیلی ګټه پکې 10 میلیارده ډالر کیږي. در وایي د واشنگتن یوه له مهمو غوښتنو نه دا ده چې هند باید په لبنیاتو او کورني مرغانو باندې ګمرکي تعرفې کمې کړي چې د امریکا کرهنیز واردات تشویقوي. مګر دا هغه ساحې دي چې نوی ډیلی پکې د کورنۍ وستونزو سره مخامخ کیږي. هند د کم او حاشوي دیقانانو د غټ نفوس سره جنجال در په قول د هند لپاره دا ډیره مشکله ده چې ګمرکي محصول لری کړي. په خاصه توګه امریکا کرهنیز تولیدات سبسیډایز کوي. امریکا د هغو مقرراتو باره کې اندېښنه لري چې په هند کې د امازان او والمارت په شان شرکتونو په فعالیت باندې تاثیر کوي. که څه هم چې د نوی ډیلی واشنگتن له اقداماتو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې هر یو سخت دریځ غوره کوي. دوی په دواړو خواوو باندې فشار هم راوړي چې د خپلو اختلافاتو د لرې کولو په باره کې جدي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا او هند په تجارتي شورا کې وویلې موږ خبرو ته تیار یو او هیله ده چې په هند کې به زموږ دوستان د تجارت په مخ کې پراته خنډونه لرې کړي او د خپلو شرکتونو په سیالۍ باور ولري. ده وویل هغه هیوادونه چې امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې خپلو مارکیټونو ته لار ولري دا یو واقعي فرصت دی. پمپیو به په نوی ډیلی کې د جون په 15مه او 16مه نیټه د خپلې هندي انډول سره خبرې وکړي. توقع ده چې د هند صدراعظم نریندرا مودي او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د روانې میاشتې په آخر کې په جاپان کې د جی شل صنعتي ملکونو د عالي غونډې په څنګ کې ملاقات وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د د سودان په پایتخت کې د خلکو د ملکی نافرمانی لکبل په دارفور کې د هغه زرګونو خلکو سره چې سیلابونو زپلی د بشری مرستو درسولو په کارونو کې مشکلات پیدا شوي. په موکړی دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شای درته دراوروي.
دارفور د خرطوم نه زر کیلومتر لري پروت دی. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د دارفور په شمال کې د تاویلا په سیمه کې سیلابونو د 2500 کسانو کورونه وړي او د خلک په عاجل ډول طبي او خوراکي موادو ته سخت ضرورت لري. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نه تاغ جینز لار کې وایي چې دغه سیلاب ځپلي خلک په عاجل ډول خیمو، خوراکي موادو او طبي خدماتو ته سخت ضرورت لري. مګر هغه وایي چې په خرطوم کې د خلکو د ملکي نافرمانۍ له کبله د دغه سیلاب ځپلو سیمو خلکو سره د بشري مرستو په چارو کې مشکلات پیدا شوي. هغه وایي
we hear from our partners that they are facing some
موږ د خپل شریکان اوریدلی چې وي ځکه د بشري مرستو پر سوالو کې د مشکلات سره مخامخ شوي چې د انټرنیټ او د موبایل د ټلیفون لارې د ارتباط سیستم خراب شوی. د دې معنا دا ده چې هغه نغدې پیسې چې دارفور ته باید انتقال شي هغه نشي رسیدلی، نو له دې کبله هغوی محلي خلکو ته د خدمت په مقابل کې پیسې نشي ورکولی. په 2003 کال کې په دارفور کې د داخلي جنگ له کبله تقریبا 2 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. په دغه داخلي جنگ کې د جان جاوید په نامه ملیشیا وو چې د حکومت ملاتړ یې کوو د قتلونو او د خلکو په عزت د تیریو نه علاوه په هغوی سخت ظلمونه هم کړي دي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ګوندې دغو ملیشیاو په مظاهرتچیانو او احتجاج کوونکو باندې په حملو کې لاس درلودو. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نتاغ جینز لار کې وایي چې په دې برسیره په سودان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستې د پیسو د نشتوالي له کبله هم د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. هغه وایي چې ملګرو ملتونو د دغو چارو دپاره د 1.2 میلیارډ ډالر خواست کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د وی تازه علمی سیړنې لمخې د نړۍ د اقلیم د بدلون او شخړو د عمله په جنگ ځپلو ملکونو کې دا 200 میلیون نه زیات خلک په لوګه کې ژوند کوي. په موکړې د لیسا شلاین رپورت ته سید سلیمان شای درته دروروي.
دا تازه څېړنه چې د نړیوالې سولې لپاره د سټاکهولم تحقیقاتي موسسه یا اس آی پی آر آی کړې ده ښایي چې تر ډېره حده پورې په نړیواله کچه وسلوالې شخړې او د اقلیم بدلون د لوګې دوه مهم عوامل دي. د دې رپورت له مخې دا وخت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه خلک وږي دي چې د جملې نه شپېته په سولې کې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په شمول په جنگ ځپلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا رپورت وایي چې سیاسي بې ثباتي او نامني د ولسي خلکو په بېکور کېدو او د لوږې او نیستۍ د کچې په لوړېدو باندې مستقیما اغیزه کوي. د سټاکهولم د تحقیقاتي موسسې په دې نوي رپورت کې راغلي دي کوم خلک چې په جګړو او وسلوالو شخړو کې ګیر دي په اسانه خوراکي مواد ترلاسه کولی نشي. په مارکیټ کې د ورځني شیانو عرضه رالویږي خو تقاضا یې ورځ په ورځ زیاتیږي چې په نتیجه کې نرخونه دومره لوړیږي چې عام خلک یې د اخیستلو وس او طاقت نه لري. دا رپورت وایي چې د اقلیم بدلون هم د دې سبب شوی چې خلک په کمه پیمانه خوراکي مواد ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وای چې تیر کال تر ټولو زیاته لوګه په یمن کې و، بیا بل ترتیب د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت، افغانستان، ایتوپیا، سوریه، سودان، جنوبي سودان او د نایجیریا په شمال کې سخته لوګه و. په روم کې د دې نړیوال سازمان ویان هاروی ورهوسل امریکا غږ ته ویل
even in conflict affected areas with limited access such as South Sudan and Yemen
hatta che de junubi sudan aw yemen pashan be wazlo hewadun ki che dawamdar jungunu sakh zabli di aw safar kawul ta mushkil di kawul shu che pa arama toga muhtajo aw nismun khalgo ta khbal imrasti warasaw aw dal wage shidat kam ko qahtai ta har chok haq wa khmatawji ki gi che de biamnatay pa sabab کارکون کې ونیش کوله چې د اوسې متولل شي او یا د جنگ په وجه لاري وتړي او د تګ راتګ اجازه چاته نه ورکړي. په 350 هوادونو کې ل 113 میلیون ډیر خلک د دومره سخت لوګ ښکار شوی دي چې سمدستي خوراکي موادو، نیوټریشن یا تغذیه او ضروري شیانو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په یو شته هوادونه کې د شخړو او نامنې په سبب خلک د لوګي حالت ته نږدې شوې دي. د خوراک نړیوال سازمان دا وخت په هغو هوادونه کې یوازې له تقریبا 90 میلیون خلکو سره د خوراکي شیانو مرستې کوي چې یا په جنگ کې زبل شوې دي او یا په کې قدرتي آفتونه راغلي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
په هانګ کانګ کې نن یو ځل بیا زرګونه خلک چې تورې جامې اغوستې دي سړکونو ته راوتي او احتجاج کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د هانګ کانګ د نن ورځې د لاریون یوې تنظیمونکې په داسې حال کې د یووالي غږ وکړ چې په لسګونه زره کسان د هانګ کانګ سړکونو ته راوتلي وو.
موږ غواړو چې د هانګ کانګ حکومت د خلکو غږ واوري او زه باور لرم چې اکثره هانګ کانګیان غواړي د هیواد ځوان نسل خوندي کړي. موږ غواړو چې د مسترد کېدو لایحه له منځه لاړ شي.
دا تازه مظاهره نن وروسته لاغه وشوه چې د بیجینګ په ملاتړ د هانګ کانګ اجرایه رئیسه کاری لام د خونړیو لاریونونو لامل چین ته د محکمې لپاره د تورنو کسانو د مسترد کېدو لایحه د نامعلوم وخت لپاره وزنډوله او پاړه یې ژور خپګان او پخیمانی وکودله.
زه اعتراف کوم چې موږ دغه قانون د توجیه کولو لپاره چې ډېر ښه اقدام دی او په کولو ارزي د خلکو سره سمې خبرې نه وې کړې، خو په ورته وخت کې داسې اړخونه او حالات شته چې د خلکو ویره او اندېښنې رامنځته کړې ده. نو ښه لاره دا ده چې دا اقدام وځنډو او نورو فرصتونو کې وګورو چې د دې لایحې سره څه کولی شو.
د هانګ کانګ اوسیدونکي نن د هغه کس د مرګ ماتم کوي چې د دغه لایحې په وړاندې د احتجاج په توګه هرون ځان د هانګ کانګ لیوی ودانې څخه کته راوغورځو او مړ شو.
زه فکر کوم چې ټول د جرای رئیس ګناه ده. څنګه هغه کولی شو وایي چې هر څه د تشتی د نه کولو لامل رامنځته شوي؟ هغه د یو چا زوی وژلی، هغه څنګه ادعا کوي چې د دې ملت مور ده؟
پرون چې د دې پیښې نه خبر شو ډېر غمجن شو. موږ داسې فکر کوو چې هغه ځان نه دی وژلی، بلکې حکومت هغه له ودانۍ نه ټیل وهلی دی.
د هانګ کانګ د حکومت لخوا د لایحه ځنډول له 1990 کال نه راپدی خو چې برېټانیا هانګ کانګ د چین حکومت ته وسپارو یوه ډېره ستره سیاسي پرېکړه ده او د اجرایه رئیس کاری لام وړتیا یې د دې ښار د مشر په توګه تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې ښځو د نورو ورزشونو علاوه اوس د توري د واهلو ورزش هم شروع کړی دی. لیمینی ازي رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ځانګړی او متفاوته سیره مریم ممتاز او ملګری د تور وهلو لپاره چمتو کیږي. مریم وايي تور وهل یې خوښیږي او غواړي له همدې لارې پرمختګ وکړي. که څه هم وايي خلکو ته د دغه کار جالبه دی، خو دا ترې خوشحاله ده او ورته دوام ورکوي.
ما هدف خیلی بالا دارم، دوست دارم شمشیر بازی را.
ډیر لوړ هدف لرم، تور وهل می خوښیږي. دا یو اولمپیکی لوبه ده، خو د افغانستان خلک ترې بیلابیل تعبیرونه لري، ځینې ښه او ځینې عجیب تعبیرونه. فکر کوي ولې نجونې نور ورزشونه نه کوي چې توره وهي، خو ښځې کولی شي په ډېرې آرامۍ سره دغه ورزش وکړي.
دغه توره وهونکې نجونې که څه هم ډېره موده نه کېږي دغه ورزش کوي، خو توانېدلې دي له افغانستانه بهر ملکونو ته لاړ شي، له نورو نجونو سره توره ووهي او ښې لاسته راوړنې ولري.
مدت 2.5 سال میشه که در بشه.
2.5 کاله کېږي توره وهلو برخه کې کار کو او غواړم له دې لارې پرمختګ او خپل هیواد ته خدمت وکړم. په کورنیو مسابقو کې مې ګډون کړی، خو اوس به هر مسابقو ته ګډون لپاره تمرین کوم.
دوی د ایټالیا تورې وهلو سیالیو لپاره تمرین کوي. دا مهال د خزینه تورې وهونکو ټیم کې 15 ښځې ګډون لري.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوئ.